درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپې دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې به لند کې سات د درد انزور واوري.
ورستا د څوټه قانونو می یو معصوم غږ د غوګونو پردې را خلاصې کړې. تروري چې و می قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړ و خړ او برګ برګ
په ادب جام کې به د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو
او په ورخمین خیال کې به د روان نوی کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لیدې ک خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مکه چله تند دې پسل ګو دې هم انسان دې دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی.
په بل کې لا همایون هیواد څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکونډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکونډي په نیلي ښار کې جوړ شوی وو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله او څرګنده کړه چې د دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. باوري وویل چې د دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره یې د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکونډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبی بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لوري لیکوال شاعر او د هیوا تاریخ لیکونکي پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو سل پنځه شپېته اثر د تاریخ لرغون پوهنې ادب جغرافي او فرهنګ برخه کې په پښتو او دري ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلی د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقي نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقي نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی او دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو سری شوی او تخریب شوی خاطي کتابونه بیا ترمیم او صحافی کیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافی کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته سیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوی وو بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوی ده چې ډیر ژر د دغو مهمو او ارزښناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي څو د البیرونی په کتابتون کې ننداري ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
زلفې چې ول شي کلیان رکھنا ہو لچے تیرے سے تو گزارنا
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او ابدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درد چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولي، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه دیانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوس هم شته دی او زمونږ د پلار د لاس ته کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو، هغه یعنی اوس اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
کچه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلن نبیلیا تری بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
کسه هم تور از موږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانا او د غیرت نښه ده، خو کدا سیسی یعنی د تور نور یعنی موږ په د بده رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه چې موږ استعمال کو، نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
پلیار لرا کنا 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 زلف چې ولول شي نو خپل یار لرا کنا کنا کنا.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
هنر جاج.
پسرلای دا یو ډیر ښکلی فضا ده. که تاسو راته وایئ چې دغه د پسرلي فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي؟
یا فضا دا اعتدال د هوا، دغه چې آسمان چې تاسو پسرلي کې ګورئ لکه د لاجورد یو ټوټه آسمان داسې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډېر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري. دا ټول شان سره جمع کېږي، تمایل د دې پیدا کوي چې یو خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولی. لہذا په غږ کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ، او ژوند ورورګلوي، او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسو دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسو یې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که تکه کلام داسې ده، زه یم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی څه خبر ده؟
نه نه، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسو یې ولیکه دری وکه پښتو کوم شعر و؟ ځکه تاسو لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پښتو لیکنې کوئ دری هم کوئ، اولین شعر د تاسو کوم شعر و؟
ما خو شعر پښتو کې شروع کړ، تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
وو. لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسو په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر تفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړ هغه ما د حبیبې په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف تفل وم، ډېر تفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلي، د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده وه او د پښتو معلم او ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ، په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم د دوست خرګونه نه ښه ته شعر وایې، زه ور شاید ډېر تفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست، ویل پلار چاغ به دې نه درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی ده.
یعنې دومره یو قوي شعر وه؟
نو ده باور نه کوي چې دا شعر ما لیکلی. بنوا صاحب هغه ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړ، او دا د ما اولین هغه شی چې مطبوعاتو کې ظاهر شو، او چا ډېر د ما په مکتب کې باور نه کوي چې دا شعر به ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هم هغه لږ کراته
ووایه. یو مصری د ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته، ښه غزل وایي بلبل، له دغه جي شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسو په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب په هېڅ چاپ شو هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده دیمو گری کور مخی تا پروتو.
اتمن دی ده غره خصوصیات تاسی رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و دیمو گری کور مخی تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دیمو دی کوتی لکلکی سر مخاموخ و پروسخته ای که باز ما پاقی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپا که لکه چراغان داسی و دوی به اور بله و که نه، یا به کونچه جوش پی توده و یا به دیکه و خوب پزرها و خلق بلده تله. نو داخر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور یو د الهام غرس او دی الهام غرس او هغه چولګر ترانه ډیره مشهور شوی راورو سلدنه بیا ما یو اثر په نوم دی چجده یو لیک
لایک صاحب یو زیل تاسو بوک ته کیسه کړی و چې کله اروپا ته لاړې هلته چې خلک پوسول چې تاسو شاعر یاست لیکوال یاست نو تاسو په داسې یو منطقه کې کور در کې چې یوې خواته اوبه او مرغان او دا شیان کنه اوس که دغه پاک لاره ته وایې کله چې هلته لاړې یو د مسافري ژوند څه بل یو ښه ماحول کې تاسو ته کور در کې هلته د شعر الهام څومره و د اول ځل لپاره ستاسو یو کور ته ورغلی
سه اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نه و ما اگه تراجدی تکمیله وله چه ده افغانستان لجدهی نمک تر مخمی منسه سوی و ده کتابونه چه روست ما اخبار وکله مثلا یه کتاب ده ما ده چه اگه نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی عرضی چه سرای سل واری دوی ده پار ملسی و جنگیگی
اوز که تاسو لخپل تجربه را توایی دیخه شیر لیکلو لپاره کم شایان کمی خبری باید په نظر که وینی ولسی
زده چه او شایر یما چه سرل دی چه اوز که با اروز و قوافی و پده پا یو اکادمی که کار کم دی ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم لیکن هست کلمه دی دی پزور بانده شیر نده لیکله دا لکه یو چی نده سده چرا خوطیگی پخپله چه الهام راسی نو سره شیر پا لپسی لیکی دست وقت کیگی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقف لیکم ممکن پا مدد دیو پنزه سلوگ ده که یو
سال کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام چشای ده چشای والی لکه تاسی چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تند کیفیت نسی تشیر که ویستند چشای ده ولی پیگه چه
او تا
ضرورت دارم تنگه ما پا دی لحاظ بانده دقشم نگی شاید شعرا و اوزا و احوال به فرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاسی چه او با تا تنده پیدا کوی یو حالت پسری که پیدا کهی که شو ولی که او حالت یو محرک لگی مثلا زیورت پا دی کچه که تیره دم دیر ظلمه و ما دی کارتی پروان یو موتر را گه یو حالک یو واقع دی حالک سابر اولی و دی غریب کورنی و چه دای ول بیدو ما را مندی کلیم خلق را طول سو دیدو وینی بایدی و دادو سابوی چه دا خیستی و کورتا و دادو دیدو وینو سر آقا سو او دا دیدی موجب سو چه زه شیر و لیکم و وینی او سابو کنم چه دا ما پا یاد نده وست کلا دستیم کیی کلا هیچ واقعا نیی اتا پا زین که شای پیدا سی لکه شیطان و دی خوزهی کنم او تیر چه ولی که داغ کل اسمان آقا برد چه وزو سوین واسه ما تاریکی چه دیتو که شای ولی که
دکه چم تاس پخپل خبر که ویل چه آفزا که دیر شیرون نپادیکی گی دیسه ری ری گی ام داغ ووز که دی تاسی هر شیر پیادی که ام داغ ووز که ولی سیرتو روی
دما عادت دید زی خپل شیرون آفزی تا نسم سپاراله خو کلا کلا دین دسی نمونیستا دیر و گلی و زمال مرگ و روستا زما په شعر باندې وایی ایرادونه خواهی زینی پا دی پوسی چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده ازاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خواه چه درانا پا تم لارم خوارشیو دیوه لانده دامونه او زما هډو کې بلا فخر کې په ګور کې ومه نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومه نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کې پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ون غختل اورونه
که څه هم پر پښتني ټولنه غنې ناخوالې تیر شوي له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پورې زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړی ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینې لري هغه یو کمپوز جوړونکی هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده 15 کال کیږي چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 شو کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي څومره غزلونه بدی ویلي
ما اکثر ته خپل چې جوړې دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولهم زما خو خدای ګران دی محترم دی مته ما قابل قدر سره د دم ویلي شاید کم دانه نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلي دي او د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې لکه دی کې تاس بز تاس داسې مې چې موسیقي نه دا سندره خو ما ډیر ویلي دي خو چې ډیر مشهور دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ ان ترای داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مې خوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړي زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړي او یو زرین خامار می سر د زړګي لال وړي دا کلام دا ما په پیر شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما په خپل جوړکړي
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی شاولی استاد دی کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لارې او دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی ایا سخت درنه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برتو کوم چې دی د خیبر یو خبره برتو کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی او ډیر محترم سړی ډیر پوه سړی هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زموږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک مرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لري ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مثلا ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مثلا ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو ضروري د استاد ماستر ولی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ دغه سره شاګردان شو یان تر تقریبا تر 2009 پورې موږ دغه سره یا 2009 پورې یا 9 پورې موږ دغه سره شاګردان دغه نه او بعد کې چې موږ د شفیع محمد خان محمد استاد د لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد د از موږ استادان د ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په هغه ورسې نو بیا دا خدای دی وبخیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ مخان محمد دوست دا استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دي کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلي دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین هغه زه دا شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې پی
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګ ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه دا و د یوم نکم
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شو نه دي یا راوت نه دي دي لامل څه دی
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبر کړم یو خبر شزو کوم ما په کور کې زما نه وړو کې ضرور زرولی افغان چاو سندرغاړو او دا غي دي ساسره ډیره زیاته مینوه ډیر شوخ یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پوری هغه ورنه نوته که چېرې ما په یو په یو اس باندې دوه کسان بیا بوچي په یو توره په یو کاغذ کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي په خپل مسیر په خپله لار روان دی شمالی جان په خپله لار روان دی زه په خپله لار روان
په کور کې خو تاسې ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک یې چې د ځانګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته دې ویلي چې ستاسې دا لاره ده ستاسې والد صاحب تاسې ویلي چې ستاسې دا لاره ده داسې کله شوي
لازمي لازم لازم لازم
په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولی مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هیڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ولې دا هغه کار دی نو دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی یو ډیر ښه استعداد لري یو ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصیری بیل دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخې یوسي
او زرولی افغان باید فولکلور
خپل فولکلور
اوریدونکي به موږ په تمه چې ستاسو یو زمزمه واوري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نوی شاعر راوته یو ډیر خوږ دی خلک یې ډیر زیات خوښي په ما خپل هم علاقه لګیږي را کله وتی دی او ما په اساس سوچ ګوتې مو تیم په الیږي دی
ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی دانشال رو برد نجاریگی قربانیگی چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه
نه ما شمالي جان د پاره د طرز وکړ
او ولې سب د روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو
ډېره مننه
Thank you.
د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند ترې زکو د خپلې راتلونکي لارې پیچومي تصور کوو او د تک پاړی تصمیم نیسو. نظر پاڼې په نننې پاڼه کې مسعود نیازی لنډه کیسه د درد انزور راوروي.
زر پاڼه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پاڼو څخه د ځمکه په لور غځولې وي. ډېرې جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډیره د وخت په هنځي تر راغلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چې راغی نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ را باندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سیمټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش و، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خواته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې یې په پښو وې. د خپلو خیرونو خړبخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو. خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب را نه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب را کړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخول او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم یې ځان پوه کړم. بیخي مې لوستی نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې یوازې د هغه ماشوم وږي او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشومې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي دوره په لور روانه شوم. د کانتین له صفاکارې خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو را تاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېره ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څیره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هېڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره ورخطا کړې وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارنۍ هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټولو عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بانګ مخې ته په سیمټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څیرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د معصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګونی سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا پوهېدم.
مونږ به د درد تصویر تر کمې پسینو کې ساتو. مونږ به د درد تصویر ترکمی پسینو کے ساتھو بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغه وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرگو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دمین بادشاہی وادار
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو له پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. دا سخکاری چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علی د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوری لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وو او دغه بولله له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. روستنو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د دو د لخکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلیخ کلونکي بیا کړل سنگارونه د سپرلیخ کلونکي بیا کړل سنگارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه زرغونو زمکو کې زل کله کستوري زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي لکه وخې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وګم دی لونلې هر پلو د ګلو وګم دی لونلې ته وا راغله له ختنه کاروانونه لمړی خاورې اغلې ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړله چنتونه وچ بیدیا یو غری کړله چلنتونه
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
اوس را نو ورک ده د جیب بټوا بس رمې ورک ده پیسې سره خرا د یو چاو تصویرونه پکې د همد غبیت خالق طاهر زلان د روان نوی کال ویرجن سفر کیته د شعر په ژبه یو نظم لیکله په ورخمین خیال کې د خاغلی زلان په ژبه د هغه خیال ورو
دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې غبار په بڼو بار ده د ګلونو شونډې چاو دي اننګو باندې خافونه د لګو دي په لیمو کې لیکي جوړې دي د وښکو دا نظر زما نظر ده چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا تان د ژوند شور هم شو خاموشه په جمعات کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې دا سپرلې د خزان دې دا خار یک بیا باندې دا خاموش ولی اسمان دې دس پر لے دے کہ خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چے مخ پا نقاب پٹ دے ہم انسان دے او پز مک چل تن دے پسل گو دے ہم انسان دے دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے دیوالونو سیوری ٹھول کرل پسرک ہم خاموشی شوا د چنچن شور ما شور دے چھے لخپل جالو تختی زمک گنگش ولا غما لدرد غگ کبل نشی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے کیسه څو زل شو بدلا کردارونه نوی نشول منظرونه نوی نشول موسمونه نوی نشول او کلونه نوی نشول دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه مخې پټ ده او د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي دا بنګړي نه دي ارمان دي دا بنګړي نه دي ارمان دي چې په زړه د چا ودانو او دا ټال چې وسی لړ دې راشکېدلې او زنګیږي د احساس د شیبو سین دي لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو او په ستړي مسافر به خورېدلو په ګرمۍ کې به سایه وه او په جنګ کې به جنډه وه لوپټه نه وه زما کیفیتونه تازه وو دا منظر خو کربلا زما د ذات ده دا منظر خو کربلا زما د ذات ته احساسات مې چې شول خاورې ارمانونه چې تالا شول کیفیات چې په صلیب شول اوس چې کانه نشم چشم اوس چې کانه نشم چشم زه یوازې نه یم ټول خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده
سرو لمبو ده غر غرو ده شور نه دی خبر سرو لمبو ده گر کرو دم شور ندی خبر دات سوک چی جنگ وڑی دے جنگل زور